اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په کانفرنس کې کړې ده. د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري ایستلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته د وتلو امر شوی. دا کډوالو ته ویل شوي وو چې د مارچ 1 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. اخوا پاکستانی انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د جمعې پر ورځ د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د 16,138 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپورونو له مخې د هغه افغانان دي چې د اي سي سي یا افغان سیټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 150 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ 1 له پاکستان په خپله خوښه ووځي. د طالبانو لخوا د دوو زندانه شو برتانوي اتباعو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلي پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشي کولو کې مرسته وکړي. باربي او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 30 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلو فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لونګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپا یو شمیر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرواترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې پر ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تېره میاشت امریکا د بشپړ دېرش ورځني اوربند پلان رد کړ. که څه هم اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې وه خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونې کوي.
د ازادي میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار چلو کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوي ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروم او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او له هغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنفه پورې عمل ته لوړ شوی یم. هماغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره دا شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسې کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شاو خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له 12 فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد للارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم به و چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوایي او موږ خدمت وکولی شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټیکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تپو تلاش شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړو.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بالاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما ځین داسې شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساینسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړېږي یا ژورنالستان ورنه جوړېږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع و، ګرچې د متعلمي دوره کې زده کول سخت وي خو وروسته سړی بیا په فایده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړي ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فارموله حل کما او تر څنګ یې د استادانو دغه وخت د میډیا او دغه لوجې دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټیس کړو یا خوند یې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم، ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافیه او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول، هغه نه به پند اغسته. خو زه اول نمره وم، بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل، یو نیم به داسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم، خوند به ډېر نه راکوو ځکه ما به وی چې اوسېده دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځي کوم داسې چا نه دي ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي، بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب دور.
یا د موکراسي اول نمره وي، یعنی هیڅ نه کم شوی نه یسته یا مشروط شوی هم نه یسته؟
نه، مشروطي او ناکامي خو ډېر لري وه، بیخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه، ولې چې ګوشنګي دي کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالبه وه، ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکړم، ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاري د پاره وخت، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوم نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته وایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموما په افغانستان کې د کور نفقه مې اوس ورتر غاړې وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخویستې و که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم، یو خو موږ کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې د ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې موږ تاسې افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12:30 بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تېر 2 بجې 2:30 3 بجې به موږ کم کور شروع کېده هغه به مټن که، او هغه نه بعد 15 بجې 6 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګر یې بنا وخت او چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسخوتن مازنه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدغه هلته سره ودو شو ودو به شو سترګې به هم پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې وو کورس به هم پاتې وو بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت و یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې وو نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته البته د خارج لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي او بیا مهال ځلې شروع کړلې بلاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باوري دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي وو او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو دا غم کافی نه و چې موږ زده کړو نو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده که تاسې نړۍ کې اوم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي او تاسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات وو لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو تر دولس کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو هغو تر لسمه پورې ویل بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کولې هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې زوما نور ملګري ول نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت واري لوځي او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لوځي هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک خو موږ لپاره نوې پدې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول دا غو نظام به خي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له موږ سیستم به خي متفاوت
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه هم ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي سافټویرونه جوړولی شي اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبه زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژۍ نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژۍ نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوی ده. نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کیدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي. یوه دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا ته ډیټا بیس جوړوي، یو چا ته ویبسایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغو ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلوانو نه چې په خارج کې اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي. همدغه
پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوو اړخونو سره بیل کړو، تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژۍ نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینیر وي، د ټکنالوژۍ انجینیر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژۍ انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنیو ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو په سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کیدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تې روان کړي.
تاسې خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د ننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چېرې یو څوک غواړي ځان ننباسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو پراخه شوې نه پر نړۍ کې، له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینې چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی. هغو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلاتو سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان دی.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي. خو هغه ډېر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي، دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټیکنالوژي ځان نه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیې د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل. تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پزم جوړ کړی.
شیخه په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خو په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان خو په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه اشپزیان زنه کوم عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
واړه واړه اشپزی کوي، هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دغه شی نه جوړا خو.
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره، ځکه دا په ټکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بېرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دې ووایه چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعار وو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سافټونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا مونږ یو خوشحالي وو او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم اتیا نوي فیصد پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغسې نیمګړی پاتې دی او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیانو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسې ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم، د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسېږي، تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسې په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سټور پکې وچلوي، یو امازون بزنس پکې وکړئ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسې هم وکولای شي. نو دا به ډېر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره دا اوږي سپک شوي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان چنده وسی.
هیله کوم، ډېره مننه.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان